ترسب شوي چې اتلسو کسانو ته پکې سزا ورکړل شوی چې اکثره یې ښځې دي.
متاسفانه پرې سش کال کې د سارې محکمې اته قضیې زمونږ په دفاترو کې ثبت شوي دي چې اتلس کسان پکې سارې محکمه شوي دي، اکثرا ښځینه دي، او دولس کسان وژل شوي دي او درې نور کسان دوی وهل شوي دي چې دوه ښځې دي او یو نارینه. خصوصا دا قضا چې ثبت شوي دي په هرات کې ده، په بادغیس کې ده، او همدارنګه په فاریاب او تخار کې ثبت شوي دي. ځینې قضایا د دولت د حاکمیت ساحې دي، مثلا د تخار مسله او د فاریاب مسله ده، حتی په هرات کې هلته دولت حاکمیت لري، او ځینې قضایا دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. او دا د دولت دنده ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کار وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به یو څو هم نظرونه هم واورو چې د دا ډول خپل سر او صحرایي محاکمو په اړه څه نظر لري.
عقیده روحاني ما د تپنځي مسله، او متاسفانه په افغانستان کې ښځو باندې ډېر فشار دی، ښځو باندې خشونت ده. ما پیام دو کسان ته داده چې باید موږ هېواد د مخنیوي وکړي، چې افغانستان یعنی قانون لري خو قانون تطبیقوي نه. داخله چوکاټ د اسلام د کار باید وشي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه د یو خزې ته په سپک سترګه قتل دی، او د خزو حیثیت تر خپل لاندې کول دي. خو دا چې ځینې جاهل یا بدبخت کسان چې په یو داسې بیچاره خزې باندې چې هغه باندې هیڅ نشاید لري او ناغه لري، هغه راولي صحرایي محکمه کې، نه دي خپل دا شخصي خصومت راولي محکمه کوي، نو دا د ما په خپل لاندې ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی. زه په کلکه غندم باید داسې ونه شي.
تاسو د نیم نړۍ خبرونه لا آزادۍ رادیو څخه.
په افغانستان کې د امنیت نه موجودیت او د زورواکو د نفوذ لوجه د ځینو سیمو مشران او زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. په دې ډول خپل سر محکمو کې د ښځو حقونو ته توجه نه کیږي، او تورنه میرمن نماینده هم نه لري. د غیر مسول اشخاص او د کلی د مشرانو لخوا دا ډول پریکړې د قانون لمخې څنګه دي؟ آیا اشخاص دا حق لري چې په خپل سر خځې محاکمه کړي؟ د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون غړی ډاکټر عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي.
در افغانستان سلو محکمه داریم.
موږ په افغانستان کې ډېر ډوله محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي. متخصص خلک چې له حقوق او شریعتو څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیره کړې وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمې هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازنی کس چې حکم کولای شي با صلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصلې باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي، نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي، قضایا حل او فصل شي.
میتونه کې قضایا را حل او فصل کړي.
د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز لري چې یو شخص دی پرته لدی چې د باصلاحیت محکمو لوري د هغه جرم په باره کې حکم او فیصله وشي، د افراد او اشخاص لخوا سزا ورکړل شي. یو ځل بیا خغلی هیروي.
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفي فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي، حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدای. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري، او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلې وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و تمن هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه، قاتل هستن.
په افغانستان کې صحرایي محکمې په هغو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي چې د دولت حاکمیت پکې کمزوری یا نشته. زورواکي او مخالفین پکې حاکم دي. خو د بشري حقونو د راپور له مخې په هغو سیمو کې هم صحرایي محکمې ترسره شوې چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي. دا چې کشفي او امنیتي بنسټونو د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې څومره اجرات کړي او د یادو پیښو په تړاو یې تر اوسه څومره مجرمین نیولي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مو په همدې اړه پوښتلی دی.
په 2018 کال کې په غلرو پتو سیمو کلي او بانډو کې چې هلته صحرایي محاکمې دایر شول، خصوصا هغه ځینې کلي او بانډې چې هغه د بیت الرسان او تر تسلط لاندې وي، حاکمیت په یو نحو درلوده، په غوسیمو کې دیغونه په لاس مواردو کې موږ 12 نفر بازداشت کړی دي. و دین هغه سیمې وی چې بغو کې مطلق حاکمیت حکومت او تصاروی محکمه دایره شوی وی، هغه موږ نه مورید دي. په نه مورید کې موږ 15 کسان نیولې دي چې هغه صاحب العبور سیمې وی په غوته آنن د پولیس لاسرسی مشکل و خبر وسو چې کله سارای محکمه دایره شوی دغه نو وروسته پولیس اقدام کړی دی او عاملین نیولې دي قانون منګول ته سپارلې.
دا چلوی څارنوالۍ ته د صحرایي محاکمو په ارتباط څومره قضیې راجی شوې دي او په دې اړه د څومره مجرمینو قضیې څېړل شوې دي؟ د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په اړه وایي:
اداري لوی څارنوالۍ افغانستان په مسابې اداري تطبیق کوونکي قانون
د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانون د تطبیقونکو ادارې په صفت د هڅه کوي چې هرې جرمي قضیې ته له قانون سره سم په وخت رسیدګي وکړي. متاسفانه د تیرې وکال په جریان کې د صحرایي محکمو د ډېرې دوه شهیدانو چې ځینې د دولت د حاکمیت په سیمو کې تر سره شوې دي. موږ په دې برخه کې هڅې کړي چې له هغې جملې څخه یوه هم د تخار د چابل ولسوالۍ د صحرایي محکمې پیښه وه چې څو کسان نیول شوي او دوسیه د تخار څارنوالۍ لخوا بشپړه او محکمې ته لیږل شوې ده. هر هغه څه چې لویه څارنوالۍ پورې مربوطېږي موږ تعقیب کړي او اړوندو ادارو ته مو په دې برخه کې لازم هدایت ورکړی دي.
د روان کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د نورو تاوتریخوالو تر څنګ د صحرایي محکمو د زیاتېدو په اړه د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه هم اندېښنه ښیي. د ښځو شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤول عادله مرخیل وایي په افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او دودیزې ستونزې د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي.
یوازینی عامل یا عوامل دا ده چې افغانستان یو عرفي او سنتي ټولنه ده. کله چې موږ به ګورو د پکورنۍ په سطح کې، پښتما په سطح کې یا په ټولنه په سطح کې ډېره ستونزه د ښځو په مخ ډېره ده. دا اصلي ستونزه یا اصلي عامل د قانون نه تطبیقول یو اصلي عوامل ده. دوهمې د عرفي مسایل حاکمیت ده چې دا متاسفانه یو لوړه ستونزه په د ښځو د حقونو لاسرسۍ ډېرې یو معنی کیدای شي. په همدې خاطر موږ تاسو کله چې له رسنیو څخه خبرې ترلاسه کوو د ښځو پېښې ډېره تکندهده موضوعات ده چې موږ تاسو همیشه دا فکر کوو، دا سوچ کوو چې څنګه کولی شي چې دې عوامل پېښې راټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لیو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وزیران او ځینې والیان خو مقرر شول، خو اوس به ګورو چې کړه ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخوانی حکومت ککړې کاسې چټي او که ځان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اوریدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
دهوا تکړه مبصر خپل سر صاحب او اوریدونکو لیکونه را لېږلې دي او څو پوښتنې کړې دي. که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله بشو.
ولې نه، دوه درې چې لس دولس ته به ځواب ووایم.
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډېر شي.
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي، ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډېریږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډېریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډېر ښه.
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالۍ بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپل سر صاحب، اورېدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اورېدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو وېرېږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اورېدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ دی او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدلی
مالغالری
آزاد بازار درې ګټې لري.
شاروالی د نرخنامې او کنټرول لغه م بیغه مشي، پلورون کې د جریمه لغه م، او دریم د اصلي او جالی مال تفاوت لمنځه لاړ شي.
خېټه په درې ډول دي:
د شرکتونو او کمپنیو خاوندانو خېټه چې له دوی مخکې روانې وي، د چارواکو او زورورو خېټه چې له دوی سره یو ځای روانې وي، او د غریبانو چې په کلمو وروچې شوي وي.
په درې کسانو دې خدای ورحمېږي.
لومړی چې لیاقت او استعداد لري خو واسطه نه لري، دویم چې پیغله لور لري خو رویبار نه ورځي، او دریم چې زوی لري خو د ولور او هوټل پیسې نه لري.
په کلیو کې درې شیان خار زانه دي:
بیکاری، غیبت او بدنیتی.
د دولت د لوړو څوکیو درې پښې وي:
یوه یې د چاپړوسۍ، بله یې د چالاکۍ او جالي اسنادو، او درېیمه یې د واسطې.
د غټو چارواکیو درې نښې وي:
لومړی موټرونه او باډیګاردان ډېر وي، دوهم چې وعدې په ښار کې نه ځایږي او د کار یې درک نه وي، او درېیم چې د پرانستلو په هره غونډه کې حاضر وي.
قصابان درې ځایه د غوښو اخیستونکو سترګې باسي:
د غوښې د پرې کولو پر وخت، د غوښې د تللو په وخت، او په پاکټ کې د غوښې د اچولو په وخت. هر څوک چې له بهره راشي نو د خلکو دا تمه وي ورته چې لور به یې وغواړي، او له واده وروسته به یې بهر ته ورسره بوزي، خو ځینې داسې هم وي.
ډیر زړه دغه